له صفی الله ستانګزین وورو بیا به نړیوال خبرونه وړاندې شي. لطفا له موږ سره پاتې شئ.
سلام د خبرونو سره ټکی. په بامیان کې د آغا خان دفتر د دوه بهرنیو تښتول شوی کارکونکو د لټون هڅو په دویمه ورځ هم کومه نتیجه ورنه کړه. او په کندوز کې پولیسو د اکاډمۍ د مرکز مسؤلیت نن رسمن له جرمني پوځیانو افغان ځواکونو ته وسپارل شو. اوس هم پوره خبرونه. په بامیان ولایت کې د آغا خان دفتر د دوه بهرنیو تښتول شویو کارکونکو د لټون هڅو په دویمه ورځ هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. د بامیان امنی قماندان عبدالرزاق الخانی وویل دا دوه بهرنیان چې یوه کانډایي ښځه او بلې پاکستانی نارینه ده، د بند امیر بامیان په لویه لار کې د نامعلومه خلکو لخوا دوه ورځې مخکې تښتول شوي دي. ښاغلی الخانی وویل احتمالا دا کسان به د کاولنګ سیغان ولسوالۍ ترمنځ په غرونو ته وړل شوي وي چې پولیس یې د موندلو په لټه کې دي. تر اوسه د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت چا غاړه نه دی اخیسته. په کندوز کې د ملي پولیسو د اکاډمۍ د مرکز مسؤلیت نن رسمن له جرمني پوځیانو افغان ځواکونو ته وسپارل شو. افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د پروسې رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی نن په همدې اړه په کندوز کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې هلمند په نورو ولایتونو کې هم ورته تاسیسات افغان پوځیانو ته وسپارل شي.
تاسیساتی که دیجه وجود داره در نقاط بسیار کم
دیوی پدی مرکز زیاده پنگوانه شوی کن تاسیسات چه دلتا وجود لری در سیمی پهیوادونو که نظیر کم لیدل که دی او حتی در پرمختل و هیوادونو پخارونو که وجود نلری دی سر با پراتلون که مونگی او متعهد او ملی پولیسو لرو. در پولیسو در روزنیز مرکز پا 2010 میلادی کال که در جرمنی پا نگده 19 میلیون دلار رو مالی لگخت او تخنیکی همکاری جور شوی چارواکی وی چه ترو سبکی سباندی 2015 پولیس روزل شویدیم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 2019 ولسوالۍ له جملې څخه په درې ولسوالۍ کې د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د لوګر په ازرې، د نورستان په منډول او د پکتیکا په ګیان ولسوالیو کې دا مرکزونه پرانیستل شوي دي. سونه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هرې ولسوالۍ کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې یو مرکز پرانیسته، خو د ناامنیو له امله په 12 ولسوالیو کې خلاص نه شول. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د نوملیکنې له پیل نه تر اوسه تقریبا 450,000 څخه ډیر په شرایطو وړ کسان د رای ورکونې کارتونه ترلاسه کړي دي. او یو ورسته خبر هم د بامیان څخه هم داسې چې په بامیان ولایت کې د 450,000 امریکایي ډالرو په لګښت درې عمل منفع پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دا پروژې د ارزو په نوم یوې خیریه مؤسسې عملي کړي دي. د دې مؤسسې مشر رازیه جان له ازادي راډیو ته را په خبرو کې ویل چې په دې پروژو کې په شل جریبه ځمکه یو پارک، ښځو ته ټولنیز مرکز او راستنه شویو کډوالو ته 12 کورونه شامل دي. اغیل رازی وویل چې د سولې د پارک او د ښځو د ټولنیز مرکز د رغولو لګښت جاپان ورکړی دی. په همدې سره زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي. بهرني خبرونه به احمد شي بر وړاندې کړي.
د پاکستان تر څلوېشتو د ډیرو پارلماني او مرکزي پارلمانونو د غړیو د غوره کولو لپاره انتخابات روان دي او سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو مسؤل خورشید خان وویل تمه ده چې نن د مرکزي پارلمان د 1500 څوکیو او د ایالتي پارلمانونو د 6200 څوکیو د غوره کولو لپاره تر 15 میلیونه ډیر کسان رای ورکړي. په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو د ګواښونو له امله په ځینو انتخاباتي حوزو کې مخکې انتخابات ځنډیدلي وو. د دریو هغو څوکیو لپاره هم انتخابات روان دي چې هلته کاندیدان اسلام پلوه وسلوالو وژلي وو. د زمینی انتخابات د پاکستان په ټولو ایالتونو کې روان دي او د پاکستان ټولو مهمو ګوندونو پکې برخه اخیستې ده. بل لورته د پاکستان په شمال لویدیځ کې د سړک د غاړې بمی چاودنې د طالبانو یو جګپوړی قمندان او د هغه درې ساتونکي وژلي دي. په جنوبي وزیرستان کې خبریال حفیظ الله وزیر د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن وویل دغه چاودنه د غلام جان پر موټر پر ناوخته وشوه. حفیظ الله وزیر زیاته کړه چې پیښه د افغانستان سرحد ته نږدې په یوه کلی کې شوې ده. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. غلام جان د ازبکستان د اسلامي تحریک سره نږدې اړیکې درلودې، د خپلو احمدزیو سره جګړه کړې وه او په زوره له ازبک وسلوالو سره د سیمې پرېښودو ته اړوتی و. په تایلند کې محکمې یو ایرانی په عمري بند محکوم کړ او یو بل ایرانی ته یې د 15 کاله بند سزا ورکړه. دغه کسان د یوې بمي چاودنې په قضیه کې تورن شوي وو. څارنوالان په دې باور دي چې له پلان سره سم ایرانیانو غوښتل چې په بنکاک کې د اسرائیل ډیپلوماتان په نښه کړي. سید مرادی چې عمرې قید پرې ختلی دی متهم شوی دی چې د تایلند د یو پولیس افسر د وژلو هڅه یې کړې او چاودیدونکي مواد هم ورسره وو. د 2012 کال په فبروري کې په چاودنه کې د مرادی پښې هم غوڅې شوې وې او تایلندي پولیسو دا چاودنه هدف ته تر رسیدو مخکې ناڅاپي چاودنه وبلله. محمد خرزي چې 15 کاله زنداني شوی دی هغه هم د دې لپاره مجرم شوی چې چاودیدونکي مواد ورسره وو. په تایلند کې د اسرائیل سفیر شیمون رادت نن خبریالانو ته په بانکاک کې د محکمې مخې ته وویل دوی ټولو یوازې دا ثابته کړه چې ایران په ټوله نړۍ کې په تروریزم کې لاس لري او زه هیله لرم چې نور هیوادونه به له تایلند سره لاس یو کړي څو له دغه تروریزم سره مبارزه وکړي او تروریستان د عدالت میز ته راکاشي. دواړو متهم شویو ایرانیانو ویلي دي چې دوی بې ګناه دي. د بنکاک پیښه د ګرجستان او هند د تیر کال په پیښو پسې وشوه چې په دغو دوو هیوادو کې هم اسرائیلي ډیپلوماتان په نقشه شول. د سوریې حکومتي ځواکونو د دمشق پر لمنو ډزو ته دوام ورکړی او هغه سیمه ولي چې هلته اپوزیسیون ډلو ویلي دي چې پر دوی د چهارشنبې په ورځ کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي. په بریتانیا کې مشره د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي نن د مرکز دمشق پر لویدیځ غاړې د هوان او توغندیو ډزې بیا پیل شوې. د سوریا اپوزیسیون ډله وایي د چهارشنبې د ورځې د کیمیاوي وسلو په بریت کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 تنو ته رسیږي. د بشار الاسد رژیم دا ردوي چې کیمیاوي وسلې استعمال کړي وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیودو ویستروویل نن په برلین کې د کیمیاوي وسلو په ارتباط خبریالانو ته وویل موږ دغه راپورټونو ته چې دمشق ته نږدې زهرجن ګاز استعمال شوی دی خورا اندېښمن یو. دا راپورټونه ډېر جدي دي او که چیرته تایید شي نو ډېر به ځورونکي وي. د کیمیاوي وسلو د پیښې له راپورټونو سمدستي وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا بیړنۍ غونډه وکړه او د دې پیښې د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه یې وکړه. راپورټونه وایي چې روسیا او چین له دې سره مخالفت کوي چې په دغه سیمه کې چې ویل کېږي کیمیاوي وسلې پکې استعمال شوي سمدستي تحقیقات وشي. د روسیې په ختیځ کې خابروفس ته نږدې د امیور په سیم کې اوبه تر 200 سانتي مترو لوړې شوې دي او سیمه ییزو چارواکو د سیمې له خلکو وغوښتل چې له خپلو کورونو ووځي. چارواکو نن دا پیشګویي هم وکړه چې شاید د امیور په سیم کې د اوبو کچه تر دې هم لوړه شي. په سیمه کې د میټرولوجیکل څانګې وویل چې د اګست تر 28 به په دغه سیم کې د اوبو سطح 200 سانتي متر لوړه شي. شاروال وویل د موقت وخت په مخه خیمې چمتو شوې دي. د روسي حکومت پوځي واحدونه سیمې ته استولي څو د سین غاړو ته موانی جوړې کړي او له غوزرګونو کسانو سره مرسته وکړي چې پر کورونو یې اوبه اوښتې دي. د امیور سین هغه بلې خواته په چین کې د همدې سیل له کبله د لسکونو چینایانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حالاتو صفي الله ستانکزی موږ خبروي.
سلام د زینو سره خارونو د هوا حالات اټکل د خرغلې په کابل کې د تودوخې لوړ درجه 2.3 ټیټه اتلس اسماني لمرین. په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 9.3 ټیټه 44 اسماني شند. په مزر شفر کې د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټه 9.8 اسماني لمر ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټه 9.8 اسماني اوریز ده. او په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 15.3 ټیټه 19 اسماني شند.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما هندوستان است. این بار مهمانای محترم ما در استودیو محترم انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور افغانستان، آقای کرزی محترم، جنرال صاحب رحمت الله رؤوفی کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای فضل الرحمن اوریا سخنگوی ائتلاف ملی و محترم آقای عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه. آقای الکوزی در قسمت دوم جات دکتر کوشش میکنیم یک راههای حل پیشنهاد بکنیم، روی صحبت بکنیم، انتقادات به اصطلاح به شکل کافیش در قسمت اول طرح شد، ببینیم چی میشه.
اوزم دست فکر کوم چې پدې باندې بحث وکړو. محترم مهمانو دې نقطې ته پام واړی چې څنګه کېدی شي افغان حکومت، یعنی افغانستان د دې گاونډیانو او د څوک چې په اصطلاح د لوبغاړي دي د دوی ترمنځ تعادل وساتلی شي،
بیلانس بکنه،
او یعنی یو قسم تعادل وساتي چې هر چاته ونډه ورکوي او هغه د خپلو ملي منافعو په نظر کې نیولو سره. قهرمان صاحب، له تاسو نه به شروع کړو، مهرباني تاسو چون
بله ولسي جرګه باید نظر کوشش کنه دی را. بله،
زه خپل همیشه د خلاصون او د نجات لار چې یا په مطبوعاتو یا په مجالسو کې مطرح کوم، رښتینی پاک صفا سپېڅلی سیاست دغه پټپټانې نه دي. اصلا مشکل ټول عمر په خلکو ترمنځ، د ټولنو په منځ کې چې کله ایجادېږي، بې باوري منځته چې راځي، خلک چې فاصلې سره نیسي، یو علت دا دی چې پټپټانې او پټې خبرې په خوله باندې یو څه ولې عملا بل څه. دا اوس ګوري دغه پیلان دستی په دستی چې دا موږ ورسره مخامخ یو، چې موږ په مخ کې وایو چې موږ انتخابات لرو، دا دوه درې ورځې مخکې زما سره خپل د حساب د عمومي کمانډان یو مشاور ناسته درلودل پر دغه موضوعاتو باندې چې دا تړون باید امضا شي. ما دې ته سوال ورکړي، ما ورته زه د افغان په سپاستۍ سره سوال کوم، که زموږ دا سلسله او دا دوستي داسې اوږده غوندې او تاسو موږ داسې د شګوپایي خواته دا څه چې موږ ته په خوله شعارونه راکوئ دغسې، نو تلوار مو ولید چې من دې راشه دې داسري سره يم زاش. نو موږ ته خو سبا په اصطلاح باندې ورجو دغه ته بل څوک براسي او رئیس جمهور به اجاکل او څه دغه به هم لري وزده بیچاره خو یو پلا تر خوله وتلی دي چې امریکایان د افغانستان دوستان نه دي، دا د افغانستان دشمنان دي او پاکستان سره په ګډه غواړي چې افغانستان تجزیه شي. واکه چې سړی دا لفظ استعمال کړي، څنګه به د توجیه ورکړي د لوی ملت ته چې سبا د ته مشوره ورکړي چې ولر څه ته دغه سره يم زاکه ولې د دې په مثال باندې نو کچری موجه انتخاباته ته
رئیس جمهور خدا خبر نه کړی
یو سالم حکومت بل راځي. دا تلوار ولید د مسائل ولید چې ګوم دي دغه حالت دی چې دلته بے باوري ته لار خلاصه کړی ده. موږ نه ما پکېږو چې یاد خپل خلکو اعتماد جلب کو، یاد منطقي اعتماد جلب کو. کچری موږ د هر چا سره سپین باس لرلې وای او د هر چا غشتنې می اخیستې وای او د خپل ملت سره مو پرشتینې شکل باندې مطرح کړی وای، دا اوس ګوري د ډیرو استاد د مسلمان مخالفینو ابروز حکمت یار تر خلو وتل چې تجزیه روانه ده. استاد خپل د رئیس جمهور تر خلو مثال په مجالس کې دا شی وتل د دفتر رئیس دا شی وای وزدا په خپل یو بهام ده. یو سوال دی چې باید د ملت دا سوال حل شي په اصطلاح باندې، کچیر په دغه شی باندې زموږ خوځښتونه تبن به ملت هم په خلا کې پاتې، منطقه هم په خلا کې پاتې، موږ به هیڅ وخت دې ته ما پک نسو. زوام دغه لزل چې موږ د توپکو د تاری او د ټانک د پاره کو هغه وخت پیلن موږ لاس ور کړی دي. موږ پکات یو رښتینی پاک صفاس سیاسي سیاست چې موږ په دې منطقه کې په اصطلاح باسکو اول د خپل خلکو سره معاملې او پراډ دروغ ونکو، څه چې را روان دي، څه چې په مخ کې دي، څه چې کیږي هغه بربند او لسته ملت سره باسي او د منطقه غشتنی متراسي د دنیا غشتنی هم متراسي. دلته به ملت پرونو سترګو باندې خپل تصمیم ونه شي، ولې دلته دا ګونګه فزاد چې موږ نه یی دمو پکت ته پریشي چې موږ پدې ټولنه کې خپل ټولنه ته یو ځل بیا ثبات راستونکو. ثبات هغه وخت ممکن دي چې رښتینی سیاست رښتیا ویلو ته موږ ټوله مخه کو، که حکومت وي، که بل که خپل عام ولس وي، که اپوزیشن وي. ولې دا دی اوس ګوري موږ د ریاست جمهورې د پاره دا دی اوس په تو فکر وکړو یو لوی ملت چې درته اوس د کی پوری هیڅوک ځان ته دغه حق نشي ورکولای چې زه کاندیدم یا زه درېږم. دا زه د ټول سره کښېنم ولاړېږم، هر یو ته سوال ورکوم چې څه نیت لري، وای ته ودرېږه وخت دی. ورور جان موږ څنګه وخت دی د خلکو د یو کال مخکې مال میږه موږ تر اوسه پورې علت دا دی چې دلته ګونګه پزا حاکمه ده، دلته هر څه رښتینی نه دي، چې دلته خلک خپل ځان ته حق ورکي چې یا زه کاندید یم یا نه یم، یا درېژم یا نه درېژم. هر وخت که موږ دغه کار ته مخه کړو موږ به ماپک یو لکه
قهرمان صاحب، دا د چا ګناه ده چې خلک ګونګ وینو؟ خوله خو چانه ده پټه کړې ودی وینو، یعنی ګناه ده چا ده؟ خو بیرته د افغانانو ګناه ده نو.
زه به یو شی درته وایم، یا د لویه برخه ګناه ته چې راسي اول د دغه دنیا سه را شروع کړو، د خپل خلکو ته دشتي لرګی م موږ واقعا بیچاره یو، موږ سخت مظلوم
نه پدې باور وکړئ. خوله خوم چانه درا تړلې، خوله چا تړلې سه؟ خوله چا تړلې ده؟ نیت چا تړلې بند کړی ده؟ اراده چا بند کړی ده؟ دا شان خوشاله نه
مخکې ما د خپلو خبرو په شروع کې تاسو ته په بل مخکېنی ساعت کې وویل چې موږ د درو د هو اوادیسو دومره بیچاره کړلو چې نن یې خولې هم ورتړلې دي. باور وکړه چې په میراب کې د ملا ناستې سمه خوله نشي پورته کولی، که د کلي مشر دی نشي پورته کولی.
بیا خو د مظلوم او ظالم مسله شوله، نو د دواړو ګناه به یوه ده صاحب، دې ته متوجه سئ که نه؟
په دې خو زه قانع یم، په اسلامي اصولو کې بالکل د دې ملت دغه لوی مسؤلیت ور په غاړه دی. دا دوی ته چې په اصطلاح باندې خپله الله وایي زه دغه انسانانو په تقدیر کې تغیر ته لاره نه خلاصوم چې دوی ونه غواړي، زه دا درسره موافق یم. ولې درې د هیر ډېر خطرناک حوادث، ډېر لوی جنګونه، یوارې سوړ جنګ، بیا دا څلورم جنګ چې په نړۍ کې یو خاموش نه اعلان شوی جنګ شل کاله کېږي روان دی. د دې ملتونو په اصطلاح په ګریوان کې سره بمونه دي چې لویږي. ولې په دواړو جنګونو کې باور کی په اصطلاح باندې چې دې ملت سخت لویه ضربه ولیدل، زه دغه هر وخت په مطبوعاتو کې دا اوس هم د دغه راډیو څخه یو استفاده کوم، پر ملت غږ کوم چې زموږ د خلاصون لاره زموږ په متحد بدن کې او یو د بل په برابر په متحد بدن کې. د پرون سره مطلق خدای په معنی وکړي، نن تصمیم ونیسئ چې ذهن پر دې جوړ کړي چې تصمیم نیول د بری شرط دی، او سبا ترسیم کړي چې موږ ځو نور د یو یوشتم قرن د ژوندي انسان په صفت سولې خواته خوځښت کوو، سولې ته روانېږو. که موږ دغه لبسونو ته مخه کړل او واقعا مو پر دې توافق سره وکړي، نو زه په دې اطمینان درکوم چې دا ملت به وتوانېږي چې د هر بد عمل په مقابل کې عکس العمل وشي، کې دنیا کې او کې خپل تالی چټۍ کې. نو دلته به موږ د دې وس پیدا کړو چې دا دواړه مهار کړو. اوس خو بدبختانه چې موږ په یو ډېر پاشلي تت حالت کې، یو همسایه په بل همسایه باندې چې سره پراته وي، په یو همسایه کې خلک لوېدلي پروت دی، سر ورپورته کې وایي څه شی دی، وایي پلانۍ یې غزار کړی دی، وایي مېښو دا دغسې سړی و. وخت کې چې موږ دغه را خپل نو کو چې موږ هر څوک خپل ځان وبولو، زما د نن سه دیرش پنځه دیرش کاله مخکې یادیږي، باور وکړي په سپین بولده کې په بازار کې موږ داسې ځوانکیانو یو مسافر موټر ووایي، موږ کور ته ولاړو، دا کیسه مو په کور کې وکړل. په دغه ورځ موږ په کور کې چا دیګ نه دی باندې کړی، موږ هیڅ نه پیژندو، همسایګان خبر سو هغوی هم دیګ نه دی باندې کړی. که زه قسم واخلم کېدای شي چې څوک خبر شوي و هغو ماښام ډوډۍ نه ده خوړلې د یو مسافر په مرګ باندې. ولې بدبختانه نن یې پلار مړي په یوه خونه کې ناست دي، په بله کې زوی وایي واخه بابا هغه سکار خلاص دی. یا پروردگار دا دې څنګه حالت ما پر ملت راوستي چې نن دې مینه ځنه واخستل، نن دې عقیده ځنه واخستل، نن دې احساس ځنه واخستل، په کتل کشمه دغه کابوت غوندې روان دی. ولې نور په دې ټولو شانو کې دا اوس موږ ګوري همیشه وای د عقیده په لاس تی سبا اوسي په دې کابل کې یو 15 میلیونه خلک دی، واده خدای کور جوړوم راسي سبا یو ګیلن وبراوړي یا سلو پیراوړي کې دا چې تاسو سل نه پر مراجعه ونی کی. ولې ژغ وکي ورته براو غوړي وېشم څوک پښتنه مده څه کې چې خپل دي کده بل غلا کړی دي کده راوړی دي، لا ټول لیک تر تدریجه واکه چې یو ملت په دغه شی به راکی روانه. خواس کوم ستاد دغه رادیو د لارې سره و خپل ټول ملت ته چې ستاسو د خلاصون لار ستاسو په متحد بدن او په یو موټی کېدو کې ده. متحد سي نه مو د دنیا ټانګونه، نه مو د هندوانو ټانګونه، نه مو د امریکایانو تاریخ خلاصولای شي، فقط متحد بدن مو خلاصولای شي. ملت خواس تر تکوم چې د پرون سره خدای په معنی وکي، پر پرون نور باس مکوي، پرون د تاریخ برخه وګرځوي، نن ته ځین پر دې جوړ کې چې تصمیم د بری شرط.
تشکر منو.
تشکر اوریا سي. بهرال روی راهای حل اگر صحبت شوه این نزدیکی افغانستان با هندوستان چی خواهد شد آیندهش، برازی که مثلا در افغانستان شوروی آمد یک نوع بیا بواری شد رفت و دیگه خارجی هم کم کم بار خود جمع میکنه، حالا هندوستان هم بین سرنوشت چطور که گرفتار نشه باز؟
اگر اجازه شما باشد، چون راهای حل است،
بله بفرمایید،
یک دو مطلب قبل از این خدمت شما عرض میکنیم.
بفرمایید.
نخست، ما زمانی میتونیم که نیروی مسلح، نیرومند و کارا و موثر داشته باشیم که از طرف یک سیاست مردم سالار سالم رهبری، مدیریت، سازماندهی، سوق و اداره شود. در شرایط کنونی سیاست حاکم ما یک سیاست مردم سالار نیست و یک سیاست آلوده است. در چنین شرایط اردوی ما بجز از اینکه طلبات عاید شود چیزی دیگری به دست ما نمیه. پس ما باید تلاش بکنیم که سیاست مردم سالار حاکم بسازیم و توسط سیاست سالم اردو را سوق، اداره، رهبری و سازماندهی بکنیم. دوم، ما باید سیاست خارجی و داخلی تدوین شده داشته باشیم. اینطور نمیشه که امروز ما میگیم پاکستان برادر ما است، پردا میگیم دشمن ما است. امروز میگیم که طالب و آمریکا یکی است، چلا بر دولت جور کرده، باز سبا میگیم که ما بر ضد این هم هستیم، بر ضد آن هم هستیم. و باز روز دیگه میگیم که آمریکا دوست استراتژیک ما است، با ما قرارداد امنیتی امضا میکنیم. پس ما باید یک سیاست خارجی تدوین شده داشته باشیم که بر بنیاد اون سیاست هم با کشورهای همسایه، هم با کشورهای منطقه و فرا منطقه روابط داشته باشیم. با امضا کردن قرارداد امنیتی با آمریکا دیگه افغانستان کشور حائل نیست. او تاریخ 2300 ساله دیگه در افغانستان کاملا دیگرگون میشه، ما وارد یک صفحه جدید از تاریخ خواهد شدیم. پس بر همین بنیاد باید هم سیاست خارجی و هم سیاست داخلی ما باید تعریف شود. و در پهلوی ازی وظیفه همه افغان است، بخصوص وظیفه سیاست حاکم بر کشور هست که همه نیروها، همه افغان ها را بسیج بسازد در دفاع از قوای مسلح و جهت نیرومند ساختن قوای مسلح. افغانستان باید تعریف بکنه در منطقه دوستان استراتژیک خود که از جمله هندوستان، ای صرف نظر از این که در افغانستان چی رژیمی است، کی رئیس جمهور است، یا در هندوستان کدام حزب حاکم است، کی رئیس جمهور است، افغانستان و هندوستان در مجموع منافع استراتژیک هر دو کشور در شرایط کنونی ایجاب میکنه بر بنیاد رقابت هایی که در منطقه وجود داره، در جهان وجود داره، میتونه افغانستان و هندوستان دوست استراتژیک باشه.
بله،
پس افغانستان باید روابط استراتژیک و همکاری های استراتژیک خود با هندوستان تعریف بکنه و مرحله به مرحله او را به اجرا بگذاره. و در عین زمان، زمانی که بر امریکا قرارداد امنیتی را امضا میکنه، دیگه طبیعتا منافع ملی خود قسمی باید تعریف بکنه که در تضاد و یا تصادم با امریکا قرار نگیره. و در شرایط کنونی امطور هست، حکومت ما با کشورها یا روابط یا مسائل را میکنه که در تضاد و در تکر با منافع امریکا قرار میگیره. و دیگه یک عرض آخری داریم، جنگ مشکل افغانستان حل نمیکنه. جنگ راه حل بحران افغانستان نیست. نه نیروی ناتو میتونه در افغانستان بر بنیاد جنگ صلح را تامین بکنه، نه دولت ما میتونه. پس آن ظروف و وسایل باید جستجو شود که بر بنیاد مذاکره و تفاهم، بر بنیاد آشتی ملی، بر هم با همکاری جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، ما باید کشور خود به سوی صلح، ثبات، ترقی و تعالی رهنمون بسازیم.
تشکر جنرال صاحب. روفی مخکې په دې بحثونو نظر سپه شو، مته تاسو ویل چې افغانستان باید د افغانستان اردو باید سیاسي نه وي، مسلکي وي، او مسلکي کسان باید پکې وګمارل شي، او مهم یعنی ونډه مهمه ونډه ورکول شي، ملي اعتماد باید جلب شي په اردو باندې تر څو چې اردو قوي وي، که به سلا د ارزي نه اخلي مشکل دومره نه وي. بل مسله د خلکو سره ده چې افغانستان په جنگ کې ده، په جګړه کې ده، او جګړه استخباراتي جګړه ده تر ډېره حده پورې. حتی تاسو اوریدلی دي چې موږ تاسو ټول یعنی شاهدان یو دي چې زنه کا تبلیغ داسې کې چې د واسکر جنازه مکوې، ځکه چې دا کافر دی، هر نوم چې ورکې خلک. نو که وخت د سیاو جبهه رواني په عین حال کې چې دی خو نه اردو سازي یا تصفیه ورته، هر نوم چې ورته ورکې، یا تشکیلات منظم کیږي، لبل خو نه تبلیغ موجود وي، نو په داسې حال کې او صلاح هم نوي دی، یعنی هغه کوم لازمه صلاح شي. دا ستاسو په نظر څه باید وشي چې بهتره هغه مسله د تعادل تر اعظم شي؟ باید که صلاح اصلي صلاح موجود وي او خاص کرنی، خو بیا هم کار نه ورکې. ستاسو په نظر کوم شیان داسې اولیتونه دي چې لنډې ووایي صاحب شي، څه باید وشي، یا د افغانستان دولت باید په دغه اوسني شرایط په اوسنیو شرایطو کې څه باید وکړي صاحب؟
تشکر الګوزای صاحب، ستاسو خدمت ته داسې عرض کوم چې هر هیواد اشد ضرورت اردو ته لري.
بله،
هیڅ هیواد بی اردو نه ژوند او زندگی نشي کولای. اصلا په واقع سره اردو د چي زمينه مساعدوي کار ته و اصطلاح اقتصاد جوړوي، یا لاري جوړوي، رفت آمد خلکو پیدا کیږي، دا ټول وظیفه د اردو ده. اما په تاسوب سره وایم چې اصلا اردو که درته وایم، اردو فعلا یو اصلا مشکلات لري. درسته ده وظایف اجرا کوي ټول ستړي دي، که سرباز دی، که افسر دی، او که جنرال دی، ټول ستړي دي. اما مهمه دا ده چې موږ اردو ته ضرورت لو په اردو کې مطلق و سالم باسازي وشي. البته حق، حقوق، هغه خلکو ته ورکړي چې هغه استعداد دی ولري او واقعا اهلیت دی ولري او لیاقت دی ولري، یو صحیح درست مدیریت وجود ولري.
وسلې باید کوم ځای واخیستل شي ستاسو په نظر؟ دا یو مسله.
وسله خو زه درته وایم چې موږ خو وسلې الوال موږ سره امریکا وعده کړې وه، او باید اول کوشو کی که موږ یو ابر قدرت دولت اکمال کړي. زه فکر وکړم چې دا به تر هر څه ښه وي، ځکه هغه قدرت او توان د هر څه لري، اقتصادي قوي ده. او بیا ولې او بیا راغلو دې ته چې هند موږ اکمالوي؟ زه خو دا وایم چې موږ په شالال نه شو، موږ د دې سلاح او اصلي نه استفاده وکړو. اردو په هر وخت کې ضرورت، هر دولت، هر حکومت، هر څوک چې راځي اردو ته ضرورت لري. او په څنګ کې مې بیرته ووایي چې اردو ته ضرورت لري، اردو واقعا د سیاست روزي. بیا تکراروم، اردو د سیاست روزي، که تلې دي که تفلي دي، دا ټول راغلي دي. خو اردو یې په دې شي باندې، په دې مرض مدهش باندې ککړ کړی دی، وجود لري. زه بیخي په جرات درته وایم. نو په لحاظ که چیرته د دغه نقطې نه موږ راووزو او دغه سلاګانې موږ ولرو او یو پیشه درست منظم په تعلیم و تربیه واچو، عرض کوم ګوره د تعلیم و تربیه ما درته ووایم درسته ده، ضرورت مګر هغه خلک په نور هیوادونو کښې دي هغه خو سواد لري، خو بېسواده سرباز دی بېچاره بې ځایه
یو څو ټلیفونونه ډېر منتظر پاتې شي. دا به واخلو پښتون صاحب بیا وروسته خبرې وکړي، دا وایي حق محفوظ دی. مهرباني صاحب آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني اورئ صاحب، مهرباني.
زه خپل سلامونه تاسو نظر صاحب ته او قدرمنو مېلمنو ته په شمول د اورېدونکو وړاندې کوم.
وعلیکم کامران صاحب، سره مهرباني صاحب،
ډېره مننه. نو یوه مې کوچنۍ پوښتنه ده، یو مې کوچنی نظر دی.
مهرباني.
نو د هند په باره کښې به داسې ووایو چې هند چې افغانستان ته ورکوي څه به ورکړي، په داسې حال کښې چې هغه په خپله رانیونکی یا اخیستونکی دی. نو زه ګمان نه کوم چې هند به دونه طاقت او قدرت ولري چې هغه د افغانستان د اردو سره داسې مرسته وکړي یا داسې کومکونه وکړي چې هغه به د منطقې په سطح د سیالۍ په قطار کښې ودرېږي. دا یو. او دا خو معلومه خبره ده چې هند کولی شي چې یو شفاخانه جوړه کړي، یو روغتون جوړ کړي، او یو پوهنتون جوړ کړي، او لیسه جوړ کړي، او په لوک پلچک هغه صحیح ده یو څو بسه ورکړي افغانستان ته. دا صحیح خبره ده، لیکن د افغانستان د اردو مجهزول د هند تر وس لوړه خبره ده. او پوښتنه مې د قهرمان صاحب څخه دغه ده، یو خو به ده ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم، او بل به داسې ورته وایم چې قهرمان صاحب، موږ و تاسې نه باید یو څوک د یو شي سره پرتله کړو، دا به زه ګمان کوم په داسې ځای کې به سم کار نه وي. دا یو. او بل علت څه دی، علت څه دی چې امریکا یا د امریکا متحدین د افغانستان اردو نه مجهز کوي؟ آیا ستاسو په نظر دا د منطقې په لحاظ، د منطقې د دولتو په لحاظ، آیا علت یې څه دی چې د افغانستان د اردو سره امریکا یا د افغانستان متحدین
سلامت اوسې؟ یو بل ټلیفون لرو. آزادي راډیو ده، مهرباني. بلې صاحب خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه مومن فکرزاده، تاسې او محترمو مېلمنو ته او په خاص ډول قهرمان صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
او بعد له سلامه نه زما نظر خو دا ده چې که چېرته ګورئ د مونږ تاسې افغانان غواړي چې په واقعیت کښې په افغانستان کښې صلح راشي، نو هغه لازم اقدامات چې د صلح په لومړي قدم کښې باید هغه اقدامات وکړي، هغه په قهرمان صاحب، هغه په ماوتا او په ټول ولس باندې په دې باندې لازمه ده چې د هغه دپاره آمادګي ونیسي او په هغه باندې کار وکړي. ګورئ موږ تاسې افغانستان تاریخ ته که وګورو، په تاریخ کښې موږ تاسې ډېرې بریاوې لرلې دي او ټول مشکلات موږ د جرګو له لارې نه حل کړي دي، مګر اوس مهال موږ تاسې ګورئ د امریکایانو نه یا د نورو نړۍ نه تمه لرو چې هغه به موږ ته سوله مهلدي، او که چېرته خارجان د افغانستان ووځي نو موږ دا توانمندینه لرو چې افغانستان موږ په راتلونکي کښې وساتو. بلکې داسې نه ده، الحمدلله موږ افغانستان ډېر ظرفیت لري، خو که چېرته د افغانستان خلک غواړي په حقیقت کښې چې په افغانستان کښې صلح راشي، نو قهرمان صاحب دغه چې نور قهتونه دي ولاړ شي ولایتو ته دې ولاړ شي، هلته ولاړ شو چې هغه مخالفین چې دي که چېرته هغه نه شي پیدا کولی یا د هغو سره مخامخ دې خبرې نه شي کولی، هغو ترونو سره یا د هغو د پلار سره یا د هغو د پرودو زمنو سره، موږ به هم ورته همکار یو. خدای دې چې یو د سولې کمیسیون جوړ کړی دی چې هغه په دغه
تشکر فکر زیاده صاحب موضوع نه ونوزو موضوع خو زمګر دغه د پوزي مرستي د هندستانه چې دا بس تاثیر لري په سیمه منطقه او د افغانستان په سبب باندې
تشکر بله بله بفرمایید.
السلام علیکم. سلامون احترامات میگیره تاسو استاد همکاران او استاد منو تقدیم اون میکنه که سوال ده شجاع الله خبره
مرحبا شجاع الله خان
علی کوزه سم سره ما خلوی پختن قهرمان سی اتخاذه
بله
آیا قهرمان سی واجد هلمند قندهار وکیل کړه ټول افغانستان ولسی وکیل یو دوه خبره من دروژن مبارک ناش په کم تاریخ او تقریبا په 30 تاریخ د کم دفتر کې دلته ناشو تقریبا شپږ کسه سپین ږیری او مشران د دفتر ته د موږ سره کومه وعده جوړه چې موږ تاسو د روژه مات څخه وروسته سره یې نو په هغې څنګ کې د دغه کم دروازه چان شو البته افسوس چې د حقایقو ویره سره او د خبرو سره چې کاشکې په عمل